سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو مخه کلا زده رادیو نوري او زده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سال شپږو د مخام تر شپږو په منځنۍ او څپونو نسیوش پنځوش مترو او د مخام شپږو د ساعت شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نویز مخه غوړېدلای شي. وړاندې په مجله کې درته مطالب لرو خو پیل په خبرونه کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ماندن فضا ته د انسان د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پښتو د نړۍ څلورمه ژبه ده چې فضا کې پرې خبرې وشوي. له نن څخه درې شپېته کاله پخوا د اپریل په دولسمه روسي ستورمزلي یورو ګرګرین لومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ. یوناما وایي د سفر مرسته وکړه چې انسان فضا ته لار پرانیزي. عبدالحاتم مومند لومړنی افغان و چې په 1983 کال کې فضا ته لاړ او په فضایي تمځای کې نه ورځې تیرې کړې. ښاغلی مومند له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې وکړې. نوموړی اوس د جرمني په شتوتا ګارتس کې اوسي. په فرانسه کې یو افغان د خطر په ورځ یو تن په دې خطر په چاړه ووژه او بلې ټپي کړ چې هغوی شراب څکلي وو. فرانسوي رسنۍ نن راپور کړی دی چې دا پیښه د چهارشنبې په ماښام د دغه هیواد د جنوب لویدیز په بوردو ښار کې شوې ده. له پیښې څو شېبې وروسته پولیسو پر حمله کوونکي ډزې وکړې او ویې واژه. په بادغیس ولایت کې د طالبانو امنی قومندانۍ ویلي چې په دغه ولایت کې د یو کور د نړېدو له کبله د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګرون درې تنه مړه شوي. د قومندانۍ نن جمعه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېره شپه د بادغیس ولایت په اب کمري ولسوالۍ کې وشوه. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه له شدیدو روغتونو وروسته شوې. د هوا پېژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران اوري. د طالبان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو یې په هرات ولایت کې یوه 15 کلن ماشومه د برمتګرو له منګلو راخلاصه کړې ده. دغه وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د فهمي په نوم د ماشومه 9 ورځې وړاندې د هرات په مناحیه کې برمته شوې وه. د دې ماشومې د یرغمل نیولو په تړاو دوه ښځې هم نیول شوې دي. اوله روسي وروسته په قرغزستان کې سیلونو ډیر تاوانونه اړولي او یو لکتنې د خپلو مینو پرېښودو ته اړستلې دي. روټرز خبري ایجنټ نن جمعه ویلي چې په قرغزستان کې له زورور سیلونو وروسته د دغه هیواد د بیړنیو چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی. نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسي او قرغزستان وروستي سیلونو ته په کتنه ویلي دي چې په وروستي یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه دي. د قزاقستان ولسمشر د سیلونو طبي ناورین بللی دی. ویلي دي چې په تېرو 8 کلونو کې ساری په دې هیواد کې نه دی لیدل شوی. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې رسره دا مطالب واورېدلی شئ. وړاندې بره سره د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه واورئ چې وایي په افغانستان کې له ښځو سره تر ټولو افراطي جنسیتي چلند کیږي. د چې افغانې مېرمنې له نړیوالې ټولنې څه غواړي؟
ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرو چې د ښځو غږ واوروي او د هغوی حمایت وکړو.
خو د چې د افغانو مېرمنو څومره غږ په نړیواله کچه پورته کیږي په دې اړه درته وروسته تفصیل لرو. د طالبان لخوا پر افغان ښځو د بندیزونو په لړ کې چې اوس اختر دی پارکونو ته ښځو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
پرون دومره د اختر مګلاو له خپل کلي سره ماشومانو سره بیرنې پرېښوده. مسؤول کسان چې دغه هغه اجازه نه ورکوي وایي ښځه اجازه نشته.
دا چې افغانو کورنیو سره ولی ښځو ته پارک ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې په دې به هم درته تفصیل ولرو. همدارنګه د هغو کسانو د اختري په اړه باندې چې خپلو کوژدنو ته عیدي اختري وړي او د چې څه ډول میوې پکې ورته د توپې په شکل باندې وړي په دې هم درته جزئیات لرو. له نړیوالو مسایلو مو هم خبرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بې ام ستړي مشي د ملګرو ملتونو د خزو برخي اجرایي مشروعي په افغانستان کې جنسيتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼه سره دوام لري. په نړۍ کې د جنسيتي تاوتریخوالي تر ټولو سخت کارندوی هیواد د غیب خبر افغانستان دی. سیمه به اوس په خپل اکسپانه لیکلي افغان مېرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. خو د خزو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغان نجونې وایي که څه هم د افغان خزو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کیږي خو دا بسنه نه کوي ځکه چې دا غږ ځپل کیږي. نو نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. دا چې څه ډول عملي اقدامات باید وشي او افغان ښځې څومره نړیواله ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري په دې راپور کې لاسونه کاکړ نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي مشرې سیما پاهوس ویلي په افغانستان کې جنسیتي شاتګ په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. اغلې پاهوس د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه د افغان میرمنو په اړه د دغه سازمان د یو راپور په بیا خپرولو په ترڅ کې ویلي چې افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم ښځو د خپلو حقونو لپاره په وار وار خپل غږ پورته کړی خو دا بسنه نه کوي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه دي باید افغان میرمنو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
زنان به مبارزات مدني خود به مبارزات
ښځو د جنسیتي برابرۍ او عدالت لپاره خپلو مدني او د حق غوښتلو مبارزو ته دوام ورکړی. په دې موده کې ښځې له شکنجې، زندان نیولو، اجباري اعترافونو او ډېرو قربانیانو سره مخ شوې. خو د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو سازمان او هغه بنسټونه چې د ښځو لپاره کار کوي مسؤول وو او دي چې د اوسني وضعیت څخه د ښځو د ژغورلو لپاره یو اقدام ترسره کړي.
یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوې هم ورته نظر لري. د زده کړو بې برخې یوې محصلې مدینې ازادي راډیو ته وویل
موږ د دو خواهانه یو چې باید هر اړخیزه حمایت د ښځو سره وشي. د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرو چې د ښځو غږ واوري او د هغوی حمایت وکړو. یو د ښځو په غږ نه شي کېدلای په دو خطر چې هر چیرته چې غږ پورته کړو سرکوب شي.
د ښځو د حقونو فعالانې او افغان میرمنې په داسې حال کې له ملګرو ملتونو څخه د عملي اقدام غوښتونکي دي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې ویلي د ښځو او نجونو پر وړاندې له 2.5 کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند حکومتونو لخوا حساب ورکونې سره نه دي مخ شوي د چارې دوی د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړي چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان له بې ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او دغه شانې افغان میرمنې له کار امازایونو، پارکونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو، آرایشګاهو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د ښځو په وړاندې نرمښت نه دی ښودلی بلکې په دې برخه کې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په هرات ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي او د هغوی نږدې خپلوان وایي چې اختر یې له هر ډول چمتووالي پرته د نورو خلکو په کورونو کې تیر کړی دی. د دوی په خبره د هرات له وروستۍ زلزلې څو میاشتې وروسته هم دوی په خیمو او درشوو خټینو کورونو کې ژوند کوي. دا چې د دې خلکو اختر څنګه و تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن د کمکي اختر دریمه ورځ ده. دا د افغانستان په هرات کې د سلګونه زلزله ځپلو کورنیو چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې مرګونې زلزلې وځپل له پیښې وروسته لومړنی اختر دی. یو شمېر دغه کسان او د هغوی خپلوان د دوی د ناسم وضعیت کیسه کوي. د دوی په خبره یو شمېر یې اوس هم په خیمو او یو شمېر یې په چودلي درز شوي خټینو کورونو کې په ویره شپې او ورځې سبا کوي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هغه ځای چې د اکتوبر میاشتې زلزلې پکې ډېر کسان تر خاورو لاندې کړل وایي چې خپله د خسر کورنۍ یې چې په خیمه کې ژوند کاوه د اختر په ورځو کې کور ته راوړې. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کوم هم فهم کړ بادغه مردوم با
تاسو خپل په هیګی لا نور خلکو سره په خیمه کې ژوند کاوه. مالی وضعیت هم خنه وو، اقتصادي ضعیف وو. زه زوم يم دوه درې ورځې کېږي هغوی مې خپل کور ته راوړي. ومې ویل خلک جشن لري او دوی یوازې د خیمه لاندې
خوب جشن دارم و اینا بزه خیمه باشم.
دهرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی قاسم هم وایي چې له زلزلې وروسته ونه توانېدل چې لومړی اختر په خپل کور کې ولمانځي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خونه مو خطرناکه
زموږ کور خطرناک دی، درزونه یې کړي دي او دننه پکې له ژوند کولو ویره لرو. اختر ښه و، بد نه و. اخر د ژوند ستونزې دي، نور څه کولی شو؟ زموږ لاسته څه راځي؟ اختر هم تیر شو د خلکو کورونو کې.
دا د یو شمېر هغو کسانو کیسه ده چې په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو ژوندي وتلي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله وشوه چې له امله یې 2400 کسان ووژل شول او 9000 نور ټپیان شول. ډېرو ژوندي پاتې شویو کسانو ته یې مالي زیانونه واړول. یوازې د زندهجان ولسوالۍ په 60 کلیو کې زرګونه کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. د زلزلې وروسته 8 نور ټکانونه هم وشول چې ځینې یې نسبتا زورور وو، او په دغه ولایت کې یې نور کورونه هم ونړول او یا یې نیمګړي ویجاړ کړل او زرګونه نورو کورونو باندې یې هم اغیز پرېښود. که څه هم په لومړیو کې له دغو زلزله ځپلو سره د دوی د ټپونو د مرهم په پار د نړیوالو سازمانونو لخوا مرستې اعلان شوې. د دغو مرستو له ډلې دوی ته کورونه جوړ شول او د راپورونو له مخې دوی ته وسپارل شول، خو لا هم ډېرې زیانمنې شوې کورنۍ خواړه، صحي او اقتصادي مرستو ته اړ دي. همداراز د ژوندي پاتې کېدو لپاره نورو کورونو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بشري حقوقو د سر سازمان د اولمپیک لانړیوالې کمیټې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبان تر کنټرول لاندې د اولمپیک پر ملي کمیټې د ښځو پر ورزش د محدودیت له امله پر دې کمیټې بندیزونه ولګوي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ یو راپور په خپرولو سره دا غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په اروپا کې یو افغان ورزشکار او د افغانستان د سوک وهنې یا بوکسینګ د ملي لوبډلې پخوانی غړي سدیې برومند ویل دي چې د روزنې او په ورزشي سیالیو کې د ګډون لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. تفصیل سنکا کرنورو.
د بشري حقوقو د تر سازمان د اولمپیک له نړیوالې کمیټې یا آی او سی غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې یا آی او سی تحریم کړي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ چې دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي، چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. په راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره مالی مرسته کړې. د دغه سازمان په ټکو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په یوه برخه کې هم د 1999 او 2003 کلونو ترمنځ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه په سیالیو کې د ښځو د ګډون د بندیز له امله د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا تحریم شوې وه، او د افغانستان ټیمونو د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون حق نه درلود. دا راپور چې د افغانستان، مالی، هایټي او جاپان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د ښځو ورزشکارانو پر وړاندې د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي اسناد تر پوښښ لاندې راولي، په ورزش کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي لپاره چمتو شوی دی څو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې شي. د بشري حقوقو د سر سازمان په دغه راپور کې زیاته کړې له هغو افغان ورزشکارانو سره د مرکو پر بنسټ چې په افغانستان کې پټې دي او یا په نورو هیوادونو کې کډوالې دي، ډېری ښځینه ورزشکارانې چې په جلا وطنۍ کې دي د افغانستان د ملي لوبډلې په توګه د په رسمیت پېژندلو غوښتونکي دي. په همدې حال کې په اروپا کې یو افغان ورزشکار او د افغانستان د سوک وهنې یا بوکسینګ د ملي لوبډلې پخوانی غړي سادیه برومند وایي چې د روزنې او په ورزشي سیالیو کې د ګډون لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د اولمپیک پر ملي کمیټې د مالي محدودیتونو لګول به د بندیزونو په لرې کولو کې ډېر اغېزمن نه وي.
دوی کولی شي له هېواده بهر د کډوالو یو ټیم جوړ کړي او د هغوی ملاتړ وکړي، څو لږ تر لږه هغه کسان چې تمرین کوي کولای شي سیالیو کې ګډون وکړي، سیالیو ته ولېږي، او کله چې د افغانستان وضعیت ښه شي نجونې وکولی شي له لومړنۍ کچې پیل وکړي او ملي ټیم ته راشي.
د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش کولو هم بندیز ولګوه، چې ځینې په افغانستان کې دي او ځینې له هېواده وتلي او په دې توانېدلي چې په انفرادي ډول په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې ګډون وکړي او لاسته راوړنې ولري. د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې د 2021 کال اګست میاشتې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په زرګونه ښځې او نجونې د ورزش له حقه محرومې شوي او طالبانو لوبغاړي له تاوتریخوالي سره ګواښ کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان زیاته کړه چې له دې وروسته یو شمېر ښځینه افغان ورزشکارانې پټې شوې او هڅه یې وکړه چې د هغوی د مډالونو او ورزشي جامو په ګډون د ورزش اړوند شواهد له منځه یوسي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې راپور کې د ښځینه ورزشکارانو د جنسي ځورونې د قضیو په اړه هم بحث کړی او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم لخوا د یو شمېر ښځینه ورزشکارانو د جنسي ځورونې د قضیې په نه تعقیبولو انتقاد کړی او لیکلی دی کریم هیڅکله له دې عمله نه دی نیول شوی. کرام الدین کریم پر د لګېدلي تورونه بې بنسټه وګڼل، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د $1,000,000 جریمې لګولو تر څنګ د فوټبال اړوند هر ډول فعالیتونو کې هغه له ګډونه منع کړ. کریم د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې پر یو شمېر غړو په جنسي ځورونې تورن او د تعقیب لاندې و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
افغانستان اړوند نور مطالب در تلرو خاطر هغې مخکې ورزو یوه نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې پر اسرائیلو د ایران د حملې د احتمال لیدل کېږي، په منځني ختیځ کې او جوک پوړي امریکایي قومندان اسرائیلو ته تللی او د متحده ایالتونو د بندنیو چارو وزیر د سیمې د څو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره د کړکېچ د کمېدو د جګړې د خطر د مخنیوي په اړه خبرې کړي. تفصیل عصمت سروانه اورو.
د ایران او اسرائیل ترمنځ د شخړې د خطر له زیاتېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیې، چین او سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړي چې له ایران او غواړي کړکېچ زیات نه کړي. ماتیو میلر پرون پنجشنبه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وی خبري غونډې ته وویل واشنگتن په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو د خطر له درکه اندېښنه لري. د همداراز د ایران د هر ډول ګواښ په وړاندې د اسرائیل له امنیت څخه د امریکا د کلک ملاتړ په باب د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو یادونه وکړه. میلر زیاته کړه انتونی بلینکن په تیرو 24 ساعتونو کې پر ډیپلوماتیکو اقداماتو بوخت و او د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان، د چین د بندنیو چارو وزیر وانګ یی او د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره خبري وکړې چې دا څرګنده کړي چې کړکېچ ته هیڅ چا په ګټه نه دی او دا هیوادونه باید له ایران وغوړي چې ترنګلتیا کم کړي. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنهی خبرداری ورکړی و چې اسرائیل باید جزا وویني او وبه وویني. د خامنهی له خبرو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار وکاوه چې د اسرائیل په وړاندې د امریکا ژمنه وسپنیزه ده. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له خپل اسرائیلي ساری یووا ګالانت سره خبرې وکړې چې په لړ کې ښاغلی ګالانت وویل که ایران حمله وکړه اسرائیل به مناسب ځواب ورکړي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دوو هیوادونو دفاع وزیرانو پر اسرائیل د ایران د حمله لپاره د چمتووالي په اړه خبرې کړې او اسرائیل به د ایران د برید په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. له بلې خوا د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانی په یو راپور کې پر اسرائیل د ایران د پوځي ځواب د احتمال په باب لیکلي چې د ایران مشر لا هم د داسې یوې حمله پر خطرونو غور کوي، خو د ایران پوځ مخکې تر مخکې بې پیلوټ الوتکې بهر ته راایستلی دي. وال سټریټ ژورنال نن جمعه سهار په تل ابیب کې د یوې خبري سرچینې په قول ولیکل چې ایران ممکن له 24 تر 48 ساعتونو پورې د اسرائیل پر جنوب یا شمال برید وکړي او اسرائیل هم داسې حملې ته تیاری نیولې ده. ورسپانې د ایران د مشر دفتر ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې د حملې پلان لا هم تر غور لاندې دی او وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. خبرونو ور اخوا
دا پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ دا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی میرمنو او لورګانو ته پارکونه او نورو تفریحي ځایونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. یو شمېر نور بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت محتسبانو لوري کوم تاوتریخوالی ورسره ونه شي پارکونه او تفریحي ځایونو ته یې له تللو ډډه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی د کورنۍ ښځینه غړو ته پارکونو او نورو تفریحي سیمو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د کابل اوسیدونکي عادل ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دویمه ورځ د تفریح لپاره له خپلې کورنۍ سره پارک ته تللی و، خو له دې امله چې ښځې هم ورسره وې پارک ته د ننوتلو اجازه نه وه ورکړل شوې. عادل وایي
پرون دومره زختر مګلاو له خپل کلي سره ماشومانو سره نه پرېښوده، مسؤول کسان چې دغه هغه اجازه نه ورکوي، وایي ښځه اجازه نشته، وایي طالبان امر کوي چې ښځه مه پرې دغه یا موږ بېرته وګورئ کوټکو ته لاړه.
د پروان ولایت اوسیدونکی مصور وایي چې د اختر په ورځ د ګلغونډۍ تپې ته د تفریح لپاره تللی و، زیاتوي که څه هم ګڼه ګوڼه ډېره وه خو سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز و.
د اختر په ورځ لاړم د ګلغونډۍ تپې ته. د اختر په ورځ ډېر بیروبار وي، خو د ښځو شتون ډېر کم و، یوه یوه ښځه لیدل کېده.
د دغو کسانو له ډلې څخه یو شمېر د طالبانو د ځینو ځواکونو پر ناسم چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې ښځې او نجونې په ځینو امنیتي پوستو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي شیزر سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه موټر درول چې ښځې به پکې سپرې وي او دوی یې ځورولې. سمیم زیاته کړه
نگرانی وجود داره به خاطر کې امر بالمعروف
د اندېښنې ځای دی، ځکه چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې خلک په څو پوستو کې له طالب ځواکونو سره ولاړ دي. په هغو موټرو کې چې ښځې وي پوښتنې ترې کوي او ځوروي یې، ان ښځو او نجونو ته سپکاوی کوي.
در سه روز عید و حتی دختران بعضی دختران را تحقیر میکنن، توهین میکنن.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي سره مخ نشي پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې له تګ ډډه کړې. د کابل ښار اوسیدونکي لیما وایي
اوس مهال سیدا کابل کې هر ډول پارکونه، کلوی عمومي پارکونه وي او که دا کوچني پارکونه وي، د ښځو د نجونو لپاره اوس په افغانستان کې بند دی، تاید اجازه نه لري. او نور کلونه به موږ اختر په ورځو کې تللو پارکونو ته، لکه بابر باغ ته، دوی ځایو ته. اوس مهال متاسفانه سه نشو کولای سه لاړ سو.
حتی مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویاند مولوی عبدالغفار فاروق نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګولي، تر دې چې کورنۍ نشي کولای په ټولیز ډول پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړې شي. تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز تر څنګ نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي. د دوی پر مخ یې د کار، ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او تفریحي ځایونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې د کورنۍ له نارینهو سره د اختر او نورو خوښیو مراسم ولمانځي او آرامه ساه واخلي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. خور بشو په دې اړه راپور واورو چې د تخار د کوکچی سیند د پورې غاړې ولسوالۍ اوسیدونکو د عمومي سړک له خرابوالي شکایت کړی دی. دا پخه سړک درلودل د کوکچی سیند د پورې غاړې ولسوالۍ د اوسیدونکو له پخوانیو هیلو ده چې لا تر اوسه هم نه ده پوره شوې. دا راپور راته لرو، تر دې وروسته هم ستاسې پیغامونه.
د تخار د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د سړک د جوړولو غوښتنه کوي. که څه هم د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالۍ د سړک د رغولو کار د تیر نظام پر مهال پیل شوی و، خو د واک بدلون سره د یاد سړک د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې. دا چې د سړک خرابوالی د تخار د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له څه ډول ستونزو سره مخ کړي دي، د یاد ولایت د انګقله ولسوالۍ یو اوسیدونکي نجیب الله آزادۍ راډیو ته وویل:
دا سړک دومره خراب ده چې اکثریت مریضان سي له خوجبهادین انګقله او درقد او چهاب او رستاق ولسوالۍ څخه راځي. د اشتقاله نه مریضان خپله ساه له لاسه ورکوي. د سړک د خرابوالي وجه زر تر کلینیکو تر ډاکترانو نه رسېږي. حکومت څخه هم هیله دا ده چې دغه سړک ته جدي توجه وکړي.
د نوموړي ولایت د درقد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد قاسم احمدي وایي، له کوچنیوالي په دې هیله و چې یو ورځ به د دوی سړک په اساسي ډول ورغول شي، خو په خبره د 30 کلونو په تیرېدو سره لا هم خپلې هیلې ته نه دی رسېدلی.
سړکوي مبروي کوکچا واقعا خېلی خراب شده. رفت آمد
د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی او موږ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي یو. د تخار نیم نفوس د کوکچې سیند پورې غاړې پروت دی. دولت هر کال له دې ولسوالیو څخه ډېر عواید ترلاسه کوي، خو زموږ غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. چارواکي باید زموږ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالمتین بیا وایي، د سړک خرابوالي له امله په وخت سره خپل ناروغان او کرنیز محصولات د تالقان ښار ته نشي رسولی.
سړک های موره کوکچه از چالش های دیرینه مردم تخار است.
پر دې سړک د تخار د وو ولسوالۍ ولکه خواجه غار، خواجه بهاودین، ینګی قلا، دشت قلا، درقد، رستاق او د چاه اب خلک د تالقان ښار ته تګ را تګ کوي، خو د سړک خرابوالي له وجې موږ په وخت سره خپل ناروغ روغتون ته نشو رسولی. موږ له اوسنیو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک په اساسي ډول ورغوي.
15 کلن ګلرحیم چې د ینګی قلا تالقان تر منځ موټر چلوي، دای هم د لارې له خرابوالي شکایت کوي.
سړک باید جوړ شي. رستاق سړک دی، دا تقریبا 15 کیلومتره. زه خوجبهادین سړک باندې یا انکلات زم 15 کیلومتره، یا انکلات زم یا درکات ته زم. رستاق لا نه زم، زه دغه لاین خپل کار کوم، موټر روان یم. واقعا سړک سړک نه دی، انسان لار نه دی، انسان لري باید توجه وسي.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د تخار د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو. د تخار د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالۍ لکه خوجه غار، خوجه بهاودین، ینګی قلا، دشت قلا، درقد، رستاق او چاعاب د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت سرحدي ولسوالۍ شمیرل کیږي، ځکه د پورته یاد شوو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځونه تراوی عبادتونه جالا قبول کړي. محمدی احمد خدمن ولایت سنگین ولسوالی است. زما دا یو نظر و، مال دا کمې مرستې چې راځي هغه اړمنو کسانو ته نه رسېږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګېږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو دپاره ډېرې په ګټې. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. خدای په امان.
زه یو متقاعد یم، تقریبا 2.8 کلن یم. نور عاید نه لرم، کور کرا ورکوم. ډېر سخت مشکلات سره مخامخ کړم. دغه عمارت چرغلی دی، موږ تقاعد نه کوي. دا خو ظلم دی، دا خو پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلی وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسپاسو کرامت دی. رسول بدبخترین ملت هغه دی سرنوشت ظالم پلاسته، زمونږ سرنوشت سوسته دست خلکو پلاسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د ازادی خاصه ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پوکي. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هېوادو په بانک کې راوتلې ده. ما ته یې دا راواستوي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده. ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست ته واسطه ده سره پیسه عباس چې هغه ته دې واسطه وي هغه ته پیسې واخستې ته به ورشې په عینو مینه کې کابل بانک ته هغه بیا تا ته هغه 15-20 لکه افغانۍ درکوي ما زه دا پیسې ورکړه نو زما سر ورسره خلاص و سړی غله دي بره ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته دا 15-20 لکه افغانۍ راکړي بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم وابستوم خو دیا ګش هغه پیسې ورکړه بیا به ته هغه 15-20 لکه افغانۍ یوې نو زما سر په خلاص سړی غل دي نو ما وجه 15-20 لکه افغانۍ دي هغه به زه راواخم 1 لک افغانۍ به تی ته درکړم هغه 15-20 لکه افغانۍ یې زما بره وجه کنه دا رقم نه کېږي ژر یې تسلیم کړه کنې دا جایزه موږ بیا بل چا ته ورکړو نو زما سر ورسره خلاص و ټول افغانان په دې باندې پوهوي دغه رقم یې څه جان دغه کوي ته دې د ټولو سر ورسره خلاص یې محترم افغانان ښه وخت ولرئ السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر